پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبرګم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو د قطر او ترکیې له هیاتانو سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو په تړاو خبرې کړي.
امنیت باندې وغږېدو، عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو.
وړاندې به د دې جزئیات درکړو. د افغانستان او پاکستان د ګمرک د چارواکو ترمنځ د تجارتي ستونزو د هواري هڅې شوې.
افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده. که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې، او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د امریکا او روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو له غونډې خبرو، او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د پروستات ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. تر هر څه مخکې خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړ. طالبان وایي له ترکیې او قطر سره د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه موافقې ته نږدې سوي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي تمرینونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. انتونیو ګوترش پرون پنجشنبه د دې سازمان د سرمنشي په توګه د خپلې دویمې دورې د پیل په مناسبت له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي نه شي چې افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډله ییز ډول مجازات سي. د ګوترش په خبره دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې سي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله یې ژوند ته د مرګ خطر پیش دی. ګوترش په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سختې اړتیا لري، او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نغدو پیسو مرستې وسي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بېلابېلو سازمانونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویل ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکی چارو په تړاو یوې موافقې ته نږدې سوي دي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه کابل کې د تیر اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د طالبانو، ترکیې او قطر ګډو پلاویو ترمنځ خبرې وسوي. ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل غونډه چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې کیږي. په دې غونډه کې د کابل، کندهار، هرات او مزار د غرز خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبرې په دسمبر میاشت کې پیل شوې وې، خو د کوم پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شراریز جام کې له استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ سي. د 2022 میلادي کال د کرکټ نړیوال شلوره جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره کیږي. د کرکټ نړیوال شورا نن د دغو لوبو د نیټو او ګروپونو نوملړ اعلان کړ. د نړیوال شورا د اعلامیې له مخې افغانستان د نړیوال جام په اول ګروپ کې له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند او د غوروي پړاو له دوو ټیمونو سره مخامخ دی چې وروسته به هم څرګند سي. افغانستان د شل اوره نړیوالو لوبو په جدول کې په سر کې ځای لري. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. د ایران د وسلولو ځواکونو ویان مصطفی تاجدینی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د دوی وسلولو ځواکونو او سپایي پاسداران انقلاب نن د 2022 میلادي کال د امنیتي سمندري کمربند په نوم پوځي تمرینونو کې برخه واخیسته. د رویټرز خبري اژانس په حواله په دغو تمرینونو کې بیلابیل تاکتیکونه، له دې جملې په اور د سوځیدونکي کښتۍ ژغورنه، د غلا شوي کښتۍ خوشي کول او د شپې پر مهال پر هوایی اهدافو اندختونه شامل دي. ایران، چین او روسیه په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګیلاو روپ سره د کړکیچ د کمولو په اړه وګوري، ځکه په اوکراین کې د روسیې د یرغل له سختو عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجودې دي. په دې وروستیو اونیو کې د امریکا او روسیې د جګپړو ډیپلوماتانو ترمنځ په سویس کې خبرې وسوې، خو په ختیځه اروپا کې د امنیتي مسایلو په اړه د لویدیځ او مسکو ترمنځ د ژورو واټن پر کمولو بریالۍ نه سوې. انتونی بلینکن جنیوا ته تر سفر مخکې ویلي و چې دی به په خبرو کې د کوم پرمختګ تمه نه لري. بلینکن پرون پنجشنبه برلین ته د سفر پر مهال د آلمان له زی ډی اف تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روسیا کولی سي د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو یا مقابلې او عواقبو لاره غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا به ولیدل سي چې آیا روسیا هم په رښتیا د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د هواري تمه لري که نه. او د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 نوي کال د یو مخالف خبريال د نیولو لپاره په مینس کې د راین ایر هوایي شرکت دی ویل وته کې د اجباري ناستې په توتیا تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي. د بیلاروس دغه څلور چارواکي تورن دي چې د دوی د سازش په پایله کې د بیلاروس امنیتي ادارو یو مخالف خبريال ونیوي. پرون د نیویارک په فدرال محکمه کې په ثبت شوي اتهام لیک کې څارنوالانو ویلي چې دغو څلورو بیلاروسي چارواکو د بمی چاودنې جعلي خبرداری ورکړې وو، او یو مسافر وړونکی الوتکه یې د تیر کال د مې میاشتې پر 23 د مینسک هوایي ډګر کې جبري ناستې ته مجبوره کړه. دې الوتکه کې د بیلاروس یو خبریال ونیول سو چې د حکومت منتقد وو. د هغه سره یو ځای د هغه ملګري سوفیا سابکا هم ونیول سوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 ویپټول افغانستان کې اوري احمد شیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوی وړاندې به واوري چې د سره صلیب مشر افغانستان ته تللی دی. مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو، د طالبانو حکومت د ترانسپورت هوایي چلند وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه له دوو بهرنیو هیوادو سره هوکړې ته نږدې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو، ترکیه او قطر د ګډو پلاو ترمنځ په غونډو کې د هوایي چلند په امنیت، ځمکني خدماتو او هوایي حریم په تړاو خبرې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي له ترکیه او قطر سره د کابل په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي هوکړې ته نږدې شوي دي. د دې وزارت بیان د محمود الدین احمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اړه کابل کې د تېرې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د طالبانو، ترکیه او قطر ګډو پلاویو ترمنځ ناستې او بحثونه وشول. ښاغلي احمدي دا هم وویل چې ترکیه او قطر به د ماشینرۍ او سکن په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
پنځو هوایي ډګرونو امنیت او همدارنګ ځمکني خدمات او د هوایي حریم ته درې بخشونه چې موږ خبرې پرې کولې، نو یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومی ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو، مګر هم سپارل شوي له قرارداد څه نه دي شوي. البته امنیت نه چې سوی تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نوردې امنیت، یعنی آرام ګارډ باندې زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. توپک لرونکی کس بنی د هیچا، یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بخش کې تخنیکي بخشونه دي. چون موږ قراردادته ضرورت وه، هغه به دې سره د نورو بخشو کې سره تفاهم ته ورسېږو. او دغه جزئیات هم ورسره وویل چې دغه شیان دې معین شول.
ټاکل شوی چې د کابل په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه بل ناسته چې ویل کېږي برخلیک ټاکونکي ناسته به وي راتلونکي چهار شنبه په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې د کابل، کندهار، هرات، مزار او خوست هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په اړه خبرې کېږي. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو لنډ بیان کې ویلي چې تیرو دوه ورځو کې د دوی استازو په کابل کې د ترکیه او طالبانو له چارواکو سره پرله پسې خبرې کړي او هوکړه شوې چې د دې خبرو بل پړاو به قطر کې ترسره کیږي. د دې ترڅنګ تیره ورځ رویترز خبري آژانس خبر ورکړی و چې یو شمېر ډیپلوماتیکو سرچینو ورته ویلي چې ترکیه او قطر د کابل هوایي ډګر د امنیت په تړاو هوکړې ته رسیدلی دي، خو د مالي مسایلو په سر تر اوسه هوکړه نه ده شوې او بحثونه جریان لري. دغو سرچینو رویترز ته ویلي چې هوکړه شوې چې طالبان به له بهره د هوایي ډګر امنیتي چارې سمبالوي او هغه هیواد چې د هوایي ډګر دننه چارې پر مخ وړي هغه به د ډګر داخلي امنیتي چارې هم سمبالوي. د کابل نړیوال هوایی ډګر چې د افغانستان او د نړۍ ترمنځ د یو ارتباطي لارې په توګه پیژندل کیږي، له افغانستان د امریکایي ځواکونو له بشپړ خروج وروسته تر دې دمه په بشپړ ډول نه دی فعال شوی.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د امنیت او تخنیکي چارو په ارتباط راتلونکي چهارشنبه په دوحه کې خبري دوام وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي دا بشري بحران چې څومره زور اخلي هومره تر ټولو کمزورو خلکو ته زیان اړوي. د طالبانو حکومت پرون د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د سره صلیب د څانګې د مشر د لیدنې خبر ورکړ. بل لور ته ملګرو ملتو ویلي مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي د افغانانو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې باید چټک شي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا ICRC څنګه وایي د خیریه ټولنه اوس له وخت سره سیالي کوي، په دې معنی چې د افغانستان په سخت ژمي کې خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره وخت کم دی. سره صلیب چې په ډیرو سختو شرایطو کې یې هم په افغانستان کې کار ته دوام ورکړی، پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله په 30% زیاتوالی ښیي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په دې بیان کې لیکي چې له نورو خیریه ټولنو سره په ګډه به خپلې هڅې پیاوړي کړي، خو زیاتوي چې د مرستو سیستم د خدماتو د رسولو د سیستم ځای نشي نیولی. بیان یادونه کوي بحران چې څومره زور اخلي هومره زیان تر ټولو کمزورو او بې وسې خلکو ته رسیږي، چې افغانستان هم له دې څخه مستثنا نه دی. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ایلوی فیلیون پرون له افغانانو سره د بشری مرستو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
د سره صلیب سازمان مشر کابل ته راغلی و د مشرانو سره ولیدل. په دې لیدو کتو کې هغه ته اطمینان ورکړ چې کوم پروګرامونه سره صلیب د همکارۍ او کومک په برخه کې په صحیح برخه کې په نورو برخو کې له موږ سره همکاري لري، موږ سره ژمن یو او همکاري ورسره لرو.
بلخوا د طالبانو حکومت خبر ورکوي چې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان په روانو حالاتو کې سره صلیب او شریکانو ته یې پکار ده چې په دې هیواد کې خپل فعالیت زیات او متمرکز کړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اوسمهال د ملګرو ملتونو له بیلابیلو ادارو سره په ګډه له افغانستان سره د بشري مرستو چارې پرمخ بیایي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA پرون وویل چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو سخت بشري بحران خواته ور روان دی. UNFPA پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل مخکې له دې چې اوبله ورخه واوړي موږ باید د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره هڅې چټکې کړو. د مرستندویه ټولنه زیاتوي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا او د هغو د حقونو د خوندیتوب او همدارس د نجونو او ښځو د امنیت او عزت د ساتنې په برخه کې د خپلې ونډې ترسره کولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت له افغانستان سره د اروپایي ټولنې لخوا د 28 میلیون یورو نوې بشري مرستې خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پرون په ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا پر پخوانی 200 میلیون یورو سربیره د اروپایي ټولنې نوې مرسته ده. ښاغلي بلخي لیکلي دي چې د دې مرستې یوه برخه د ښوونکو د معاشونو لپاره ځانګړې ده.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
سره لدی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د طالبان حکومت په دې هیواد کې د جنایي جرمونو د کمیدو خبره کړې خو د ځینو راپورونو پر بنسټ اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جنایي جرمونه په ځانګړي ډول د انسان تښتونې پیښې ترسره کیږي ترور او انسان تښتونه هغه جرایم دي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې ګراف نه دی ټیټ شوی او هغه کسان چې د کورنۍ غړي یې تښتول شوي وای ټوله شتمني یې د خپلو کورنیو د غړیو د ازادېدو لپاره ورکړې په دې راپور کې له هغه چا سره خبرې شوې چې د اختطاف ترخی خاطرې لري
نږدې یوه میاشت وړاندې لمسی په هرات ولایت کې انسان تښتونکو وتښتاوه دی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شوی یولس کلن مسی د ښوونځي زده کوونکی و چې نږدې میاشت وړاندې ښوونځي ته په لار وتښتول شو له انسان تښتونکي د ډېرو زیاتو پیسو په بدل کې راخوشي کړ هغه د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دومره پوهیږم چې لمسی مې آزاد شوی او په کور کې دی خو دا چې انسان تښتونکي نیول شوی دی او که نه ترې خبر نه یم دا چې لمسی مې آزاد شوی شکر خو له دې وروسته باید ګدایي وکړو هېڅ موږ ته نه دي پاتې او د ماشوم جرم دا و چې ښوونځي ته روان
په افغانستان کې د پیسو په بدله کې انسان تښتونه کومه نوې خبره نه ده خای په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمېر کورنیو دا سخت حالت تجربه کړی وي خو د داسې کورنیو شمېر هم کم نه دی چې د پیسو د نه درلودو له امله د کورنۍ غړی د انسان تښتونکو له لورې وژل شوی وي که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته فکر کېده ښایي دا پدیده پای ومومي او طالبان هم د جنایي جرمونو د ګراف د ټیټېدو خبره کوي خو داسې ښکاري چې د جرم دا کچه د ډېرېدو په حال کې ده په تازه پیښه کې د افغان ترک دریز د کوونکي چې له ښوونځي کور ته په لاره وه د هرات په ولایت کې له تښتونې وروسته د پیسو په بدله کې بیرته خوشي شول موږ د دې راپور د جوړولو لپاره له څو کورنیو سره چې د اختطاف ترخې تجربې لرلې خبرې وکړې خو دوی د یادو پیښو د بیا تکرار له ویرې د مرکې لپاره حاضره نه شوه د انسان تښتونې تر څنګ ترور بل هغه جرم دی چې ښایي نه وي کم شوی د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو وخت نا وخت د هدفي وژنو راپورونه ورکول کیږي عبدالرحیم صدیقي د روانې لمریزې میاشتې په 19مه په هرات ولایت کې هغه مهال ووژل شو چې په خپل موټر کې د کار له ځایه کور ته روان و هغه چې درې څلوېښت کاله عمر درلود څلور اولادونه ترې پاتې شول د ښاغلي صدیقي لور چې نه غواړي غږ او نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په موټرسایکل سپاره نامعلوم وسله والو د پلار په ډزو وواژه د عبدالرحیم صدیقي د لور د خبرو یوه برخه زما په پلارې څلور مرمۍ فیر کړي یوه یې په زړه لګېدلې وه یوه یې په غوږ او بله یې هم په تندي زما وړه خور چې د دې پیښې شاهده وه روحي حالت ډیر خراب دی خو طالبان بیا ټینګار کوي چې د انسان تښتونکو نورو جرمي شبکو په وړاندې یې مبارزه جدي ده د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کسایی که در این عمل شوم دست دارن و مرتکب یمی
آغا سوک چې په دې عمل کې لاس ولري او جرم وکړي په ډیر جدیت سره تعقیب کیږي موږ د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې ورته قضیې درلودې او جات شمېر کسان مو د اختطاف کارانو له بنګولو خلاص کړي او د هغوی پټنځایونه مو له منځه وړي
ګیر شدن غلانه هایشان کشف شدن و از بین برده شده
طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې په هرات کې چې د انسان تښتونې ډېرې پیښې پکې کیږي څلور تنه چې ظاهرا د انسان تښتونې په تور نیول شوي وو اعدام او د دې ښار په څو څلور لارو کې د څو ساعتونو لپاره راوسړول سیمه ییز طالب چارواکو ویلي وو دا کار یې نورو انسان تښتونکو په وړاندې د عبرت لپاره وکړ خو لیدل کیږي چې د جرم دا ډول په قوت ترسره کیږي او ښایي له افغانستانه د پانګوالو د وتلو یو لامل هم همدا وي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي د دې دوو بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې اصلي مسله اوکراین ده لیبریس اندیشنه لري چې روسیه پر اوکراین بریټ ونه کړي مخکې تر دې چې د دې جزئیات درکړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړه یو راپور راخلو د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ګمرک چارواکو او سوداګرو د تجارت پراخولو موافقه کړې په دې لړ کې پرون په تورخم کې د دواړو خواو د چارواکو او سوداګرو غونډه وشوه. د پاکستان ګمرک ادارې په یو بیان کې ویلي طالب چارواکو او سوداګرو غوښتنه وکړه چې د تجارت لپاره دې د بانک له لارې د امریکایي ډالرو د ورکړې راکړې شرط ختم کړي او د دواړو هیوادونو په پیسو دې هم د کاروبار اجازه ورکړي. بیان وایي پاکستاني او چارواکو د دواړو هیوادونو په پیسو د یو شمېر شیانو پر تجارت موافقه کړې ده. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواری پراپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی کسٹم هاوس لخوا خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جنوري په شلمه نیټه د تورخم په صفري نقطه افغان او پاکستانی سرحدي دارو او کسٹم چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان لاړخه اډیشنل کسٹم کلکټر محمد طیب او افغان اړخنه د کسٹم اډوایزر نقیب الله په ګډون د دواړو خواو امنیتي ځواکونو اف بی آر یا محصولاتو ادارې او د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې او د دارانو ګډون وکړ او دوه اړخیزه تجارت باندې پکې خبرې اترې وشوې. د غونډې په موقع افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې باید د پاکستان سټیټ بینک صادراتو لپاره د ډالرو د ورکړې راکړې پالیسي نرمه کړي او د دواړو ملکونو په ځایي کرنسۍ باندې هم د کاروبار اجازه ورکړي. دغه خبر پاڼه لیکي چې د افغان چارواکو د غوښتنو نه پس د پاکستانی کسٹم چارواکي اډیشنل کلکټر محمد طیب وویل چې د تازه میوو په شمول به د شپاړسو سیزونو کاروبار لپاره د ډالرو شرط ختم وي او په ځایي کرنسۍ کې به هم کېدی شي. د پاکستانی کسٹم چارواکو زیاته کړې چې تر څو په افغانستان کې بینکي نظام بحال شوی نه وي نو تر هغې د سټیټ بینک لخوا د صادراتو لپاره جوړه شوې نوې پالیسۍ کې د نرمۍ امکانات شته او دا غوښتنه به هم د خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړي. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس هلته بینکي نظام ګډوډ شوی او واردونکي صادرونکو ته بینک په ذریعه ډالر نشي استولی او سټیټ بینک ورته ویلي چې کله افغانستان نه یو امپورټر یا واردونکی پاکستانی اکسپورټر یا صادرونکي ته ډالر ورلېږي نو په تورخم کې به په کسٹم کې تفصیلات جمع کوي، یعنی دې سره به یو خط لیکل کیږي چې دا کوم واردونکی په پاکستان کې کوم صادرونکي ته لیږي او دا واردونکو لپاره مشکله ده. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنعت د خونې ډایرکټر زاهد الله شینوار مشال ریډیو ته وایي د ډالرو د ورکړې راکړې یا لین دین دې نوې پالیسۍ له امله په دوه طرفه کاروبار ډیر اثر پرېوتلی.
تجارت کې چې کوم غټ مشکل دی کنه هغه دغه ترانزیکشن مسله ده. مال چې اخلي که یا یې خرڅې کنه دواړو کې ترانزیکشن راځي، پیسې به ورکوې یا به پیسې به اخلي. افغانستان سره په تجارت کې په پیمنټ کې مسله ده که ته پیسې ورلېږې هلته نه څه شی راغواړې او که فرض کا ته دلته نه لګې نو هلته نه به پیسې راځي، نو هغې کې هم لانجه جوړه کړې ده حکومت پاکستان او سټیټ بینک. دغه کیسه ختمول غواړي. دوی په کې دا ګول مول خبره کړې ده چې موږ به سټیټ بینک ته ویو او دا کیش آن کاونټر چې ده دا فیسیلیټي به چې ده موږ واپس بحال کړو کنه. نو چې څو پورې دغه د پیسو ورکړې او راکړې مسله حل نشي نو فی الحال د افغانستان سره تجارت چې دی نشي کېدی او دا به په دې وجه باندې ډېر زیات همداسې کمیږي لګیا.
سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ، سختو کاروباري شرطونو او د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شو سفري محدودیتونو له وجې په کاروبار کې کمای راغلی. یو اندازې مطابق پخوا به په تورخم دروازه د ورځې اکسپورټ یا صادراتو لږ تر لږه 800 ګاډي افغانستان ته تلل، خو اوس د ورځې خواوشا 300 ګاډي پرې افغانستان ته ځي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنوا کې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د اوکراین پر خاوره د روسیې د حملې په صورت کې د هغې د عواقبو په اړه خپل روسي سارې ته خبرداری ورکړي. امریکا او متحدانو یې ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي نو له سختو نتیجو سره به مخامخ شي. مخکې تر دې چې نن بلینکن په جنوا کې له خپل روسي سیال سره وویني، د پرون په برلین کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړې. جزئیات عصمت څاروان پوراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او اروپایي متحدانو پرون یو وار بیا پر اوکراین د روسیې د یرغل د سختو نتیجو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی بلینکن وویل که د روسیې ځواکونه د اوکراین له پولو واوړي، د واشنګټن او د هغه د متحدانو غبرګون به چټک او شدید وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په برلین کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیرې انالیانا سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لور ته ګام واخلي. ده زیاته کړه هر ډول یرغل به درنې پایلې ولري. ټاکل شوې ده چې ښاغلی بلینکن نن جمعه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په جنیوا کې وویني. ده هیله څرګنده کړې چې له اوسنۍ ترنګلتیاو پر اوکراین د روسیې د حملې له خطر سره سره د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سره د نن ورځې خبرې به وښیي چې ډیپلوماسي لا هم ښه انتخاب دی. که څه هم تېره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. روسیې له څو میاشتو راهیسې د اوکراین پولو ته نږدې څه باندې 100,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي او په دې وروستیو کې خپل ګڼ شمېر پوځیان د بیلاروس خاورې ته لیږلي دي. روسیا او بیلاروس وایي چې د ځواکونو له لیږلو هدف د بیلاروس په لویدیځو او جنوبي سیمو کې ګډې پوځي مانورې دي. دا هغه سیمې دي چې له اوکراین سره په پوله کې دي. سره لدی چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګنده نه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ډیره توانیدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بې پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. لویدیځ هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیا پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسلواله مرسته غوښتې ده. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حمله پلان ردوي، خدای ویلي چې کله ناټو سره د اوکراین د نه یو ځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام پکتیا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتساپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. وړاندې به واورې چې هغه پیاز د بریتانیا بازارونو ته نن سبا راوتلي دي چې اوښکې د ماتولو په وخت د انسان اوښکې نه څڅي شي. خو اوس د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو ثبت شوي پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
صفق الله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ولسوالی نه زوږی ازادي راځو ډېر مننه کوم سل کله دا مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري اورېدونکي ډېر مونږ خوشاله یو موږ ډېر اوازونه ته کوي خبرې کوي زه په خپل دا سل کله کې چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي خو زه دا ازادي راځو ډېر خوشاله یم دا کارکونکو ډېر خوشاله یم او د ازادي دراګونو خوشاله یم او ډېر مننه کوم او سلام پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلا پاک سرپرست لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي دا د شین بولدک ته شمن په بادر کې شته پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وهي د ایروي سرجر زنان او شان ټول وي پر هغه سربیره د سکری هم ورچري نو دا خو د تریش قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی د جنایت کړی د پښینې ولید نو که یو واپس کوي هم واپس کوي کې را پریږدي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د ضرر خلاص او د خلک د پولیس افکارم له دایره دوه د شر خلاص دا کارونه نه کوي دا ډیر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې دا بو طاهر خبره کوم تاسو د کور ودانی الله پاک په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیوبین او معلمین ډېر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدي توجه وشي. باور وکړه موږ په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼې اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کېږي، معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له غو سره نه کوي. عاجل حالمند خلک چې دي دغه معیوبین او معلمین دي، باید چې نړیوال کوم کومک کوي، باید چې اولین له هغو سره وکړي. دلته کومک له داسې خلکو سره کېږي چې ټول دیورسټو والا او فلغداري او دا سره لري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تمه ده چې روانه اونۍ دا پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کېښودل شي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوي دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړې په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنځي په دې پیسو د عادي پیازو 4 کڅوړې پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلوري عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څڅېږي، له اصله هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي. لنډ خبرونه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د لوږې له کبله د مړینو د خطر د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې نشي افغان وګړي د طالبانو د غلطو کړنو له کبله په ډلیز ډول مجازات شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې له ترکیې او قطر سره د کابل په ګډون د 5 هوایي ډګرونو د امنیتي او تخنیکی چارو په تړاو یوې عمومي موافقې ته نږدې شوی دی. د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه د افغانستان، ترکیه او قطر ترمنځ خبري په دسمبر میاشت کې پیل شوې وي، خو د کوم پرمختګ خبر نو ورکول شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به پر روان نړیوال شلاوریز جام کې استرالیا، نیوزیلند او انګلستان سره مخامخ شي. د 2022 میلادي کال د کرکټ نړیوال شلاوریز جام د اکتوبر له 14 د نومبر تر 14 په استرالیا کې ترسره کیږي. ایران، چین او روسیې نن د هند په سمندر کې خپل دریم پوځي سمندري تمرینونه پیل کړل. درې وړو هیوادونو په 2019 میلادي کال کې هم د هند په سمندر او عمان سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینونه کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به نن په جنیوا کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د کړکې چې د کمولو لپاره وګوري، ځکه پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل له سخت عواقبو سره سره په دې اړه اندېښنې موجود دي. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت د بیلاروس څلور حکومتي چارواکي په 2021 میلادي کال د یو مخالف خبریال د نیولو له کبله په مینسکي د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د اجباري ناستې په توطیه تورن کړل. په تورونو کسانو کې دوه د بیلاروس د هوایي چلند ادارې او دوه نور هم د بیلاروس د دولتي امنیت د خدماتو افسران دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. په دې خبرونه کې په پروستات خبرې کوو. پروستات څه شی دی؟ د بدن د دغه غدې د فعالیتونو په اړه څومره معلومات لري؟ د پروستات پر سرطان پوهیږي او دا ناروغي څه ډول ماینه کیږي او د درملنې امکانات څومره دي؟ د خبرونه کې پر همدې مسالو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. د یورولوژي متخصص ډاکټر وحید الله حبیبي د خبرونه میلمه دی. حبیبي صاحب سټوډیو ته وصل دی. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او کچیرته دغه غدې په اړه پوښتنه لري ډاکټر صاحب درته جواب کړي. د سټوډیو د تماس شمیره اعلانوم: 00 400 22 11 2 6 0 1. په همدې شمیره کې واتس اپ هم ده. بل شمیره ده 00 400 22 11 2 5501. ورزو ډاکټر صاحب ته سټډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب سټډی مشي راځي په همدې پیل کو چې پروستات د انسان په بدن کې څه ډول دنده مختوړي او دنده څومره مهمه ده؟
اول تاسو ته او ستاسو د طریقه ستاسو افکارانو ته ستاسو د رادیو ازادي د څوک چې واوري دوته د زړه کومې سلامونه تقدیموم. تاسو خو زما رفی کړم په دې فیش کې زه غواړم چې یو څه معلومات د پروستاتو په غدې پاک ورکم. مخکې د دې نه چې د پروستاتو په غدې سره زه مفصله خبرې وکم، اول زه یو خپل تجربه تان چې ماته یو مریض راغلی دا به زه بیان کوم. دا به وایم زه یو ورځ په خپل معاینخانه کې ناستوم، یو مریض راغی نارینه و، ماته ویلې چې ډاکټر صاحب زما میرمنه د پروستاتو مشکل لري. نو ما ورته وکتل، مالی وروره د پروستاتو مشکل ستا میرمن نه لري، پروستات چون یو غوده ده چې دا ځانته په نارینه و کې ده. نو هغې ډېر په جدي وویل، نه څه راز چې زه لرم زما میرمن هم لري، یعنې څه تکلیف چې زه لرم مالی نه. خو دا یو واقعیت دی په افغانستان کې، اکثره خلک په دې باندې فکر کوي چې دا د پروستاتو غوده ځانته دواړو طرف ته هم په نارینه و کې هم په ښځو کې دی، خو نه، د پروستاتو غوده ځانته په نارینه وو کې ده. او دا داسې یو غوده د جنسي غوده هم دې ته ویل کېږي. او دا غوده موقعیت یې د اناتومي د نظره مثانې ته مخکې او د سر د رکتوم باندې پرته ده. دا غوده د وزن په لحاظ باندې چې دا وزن یې د دې شلو نه تر دېرش ګرامو پورې وزن لري، او نظر په دې چې په څو قسمتو تقسیمه شوې ده، لوبونه لري، جنبي لوب، متوسط لوب او قدامي لوب دی. د اساسي وظیفه د دې غدې د پروستاتو دا ده چې دا یو نوع مایع افرازوي چې دا مایع کله چې سپرم خوشیو کې جوړ شي، هغه سپرم د توپ ذریعه باندې چې انتقالیږي راځي د پروستاتو، دغه مایع دې سره یوځای کیږي. او دغه اول د مایع وظیفه دا ده چې دغه مسیر د اهلیل چې موږ د پایپ ورته وایو، دغه مسیر پاکوي د میکروبونه، او بل اخر د اسپرم څخه ګډیږي کله چې د میرمنې وجاین ته داخليږي. اغه محیط د وجاین چې دی اسیدی دی، ام دغه د پروستاتو د غدې مایع سبب کیږي چې اغه اسیدی محیط تبدیل کړي په قلوي او زمينه القاء ته مسايده کی. دا یې اساسي وظیفه ده چې دا به ته وشکال احيانا دغه پروسه اجرا نشي او نشي، نو نارینه نشي کولای چې یعنی او سبب د نسل یا نسل تولید کی، یعنی دا انفلتریتی یا عقیمی دا سره. بلا د خپل د پروستات غوده د حساب د دی چې په مسانه کې یو عمده پیپ چې موږ ورته ویو اهلیل دی، دا د پروستاتو د بین نتیریږي چې دیتا اهلیل پروستاتی کوي. هر کله دغه پروستاتو غوده چې غټیږي، او د دې غټیدل معمولا عوامل د غټېدل عوامل سندې، او بعضې یو سندې بل تستوسترون یو هورمون دی، جنسي هورمون دی، د دې تغیرات دی. یعنی خپل د تستوسترون تغیرات کېدای شي چې په دې کې د سبب د دې شي چې پروستات غوده غټ شي او سند. معمولا د ډیر شو کالو نه اخو دا
ډاکټر صاحب
اکثر
که زما غږ زما پښتنه بدای چې مخکې لږ بحث ادامه ورکو، زه فقط ځنی پښتنه لرم، ممکن دا وريدونکو پښتنه هم وي چې علاوه دې چې د نارینه او پسپرم کې دا غوده رول لري، د وړو یا تشو متیازو او ډاکو متیازو په کنټرول کې هم څومره مطالعه چې ما وکړه دا غوده رول لري؟ دغه نقش کې لږ زره اوریدونکو ته بارزه کې چې دا غوده له اختلال سره مخامخ کیږي په انسان باندې اغیز سی، ول اول دی چې عقیم کیږي نور به څه اغیز وي؟
بلې، ډېر اغیز نورم شته چې په کاهي ان پدک متیازو په تشو په اصلن په تشو متیازو کې د دې مهم ترين رول د دې غوده دادی چې کله چې امده غوده غته شوله، مهمه خبره دغه ده چې اهلیل پروستاتیک د فشار لاندې راځي او په مسانه کې ادرار پاتې کیږي. کله چې ادرار پاتې شي، دغه ځینه اخوته مریض ته چې پیدا کیږي، مریض ته اراز والای مې پیدا کیږي، او معمولا دغه اراز والای دغه ځینه شروع کیږي چې مریض متکررن ادرار کوي، متکررن ادرار ته ځي، سوزش د ادرار ته پیدا کیږي، بل کله چې تشناب ته ځي ادرار ته د دې مریض مکمل مثانه نه تخلیه کیږي، په دې معنی چې ادرار په مثانه کې پاتې کیږي. بل خبرې چې ډیره مهمه دلته ده دا چې کله آر کله چې په مسانه کې د ظرفیتونه د 150 نه تر 330 پورې دره چې د ظرفیت لري چې دا ډیر شي هلته غرفیسونه یعنی هغه حالب چې د کلینه چې حالب راغلی دی په مسانه کې او د مسانې دا بندش پیدا کوي فیدبک د دې دا کېږي چې کلیو ته تغیرات راولي او د کلیو کې څه مشکل چې پیدا کېږي سبب د دې کېږي چې هلته هایدرونفروز پیدا شي او کلیې چې شي کې کلیه وظیفې د کلیه خرابې کی یعنی معمول ترين دغه غد اصلا د دې پروستاتو د بندښت وجنه د نور مثال آفات په کلیو کې او کلیه چې کله مختل شولي خراب شولي مریض زیاته د مرګ هوتي حالت نو د پروستاتو اراض ولایمې معمولا هم دغه اراض دي چې سوزش بندش ولې د دې په اساس باندې چې موږ وښو کولای چې دا خهر زیبی کو د مریض بیان ته ګورو چې څه وایي څه کمالات دي یعنی تفکیک پدې شي چې بعض وخت د پروستاتو بندغ ځانته د دې د لیکیدنې کې دي چې اهلیل کې بندشي کې دي چې دامي خو بعض هغه وخت تشخیص کیږي چې څه وخت موږ تشخیص کو تشخیص د دې معمولا کله چې دا مریضان د پروستاتو سنچې د ډیر څه نجیب شو د دغه وخت نه شروع کیږي تر څولېختو نه 50 د 50 نه خواته تر 50 کال پورې د مریضانو کې د خپل د پروستاتو غده د غټوالي نه نور پاتې کیږي او دا نور غټیږي نه دا زینو سرطاني طرف ته اول دا یو خبره بل ده چې خپل د پروستاتو غده دا یو سلیمه غده ده یعنی سلیمه غده ده دا کیدای شي چې تحول وکړي سرطان ته اوله کې سلیمه او بعد هغه نه چې دا ویا وسو نه خاطر چې څنګه جګیږي او دا غوډه غټیږي خپل ځان هغه اخري او سره سي الته نو به دا کېدې شي چې څه شي دا د سرطاني طرف ته تبدیل شي د دې د تشخیص لپاره کوم یو څه د ماینات ضرورت دي چې معمولا دغه ماینات اول ډیر ارزانه ماینه الټراساوند دی الټراساوند کې باید مریض ماینه شي او د مریض د پروستاتو غده وکتل شي چې دا غده په کم سایز کې ده او بل پوسټ وایډینګ د مریض وکتل شي یعنی څه مقدار ادرار په مثانه کې پاتې کیږي آیا د مریض سره ادرار کی وای د څونه دی او پوسټ وایډ څنګه یعنی په عامي نه استلام باندې چې مقدار ادرار چې مخکې د دینه چې دا ادرار کې په مثانه کې څونه دي او بعد دینه چې کې څونه دي بعد غینه تدې ماینه باندې تکاونی شي فزیکی ماینات دي د فزیکی مایناتو کې معمولا پاتن باید ډیره خه ماینه شي چې بعضی مریضان چې په مسانه کې ادرار پاتې کیږي ګروپ جوړي یعنی مسانه کې چې ادرار یې هغه باید جست شي وګتل شي ریکټل اگزامینیشن دی د ماینه د چې د توشو ریکټل په اساس باندې د پروستاتو غده باید وګتل شي او دغه د پروستاتو غده په وخت چې ډاکټر مریض ته وای یو نی چست پوزیشن او تور کلکیږي په دغه وخت کې په اوته کې په پرماغ خپل تدابیر سره نیولی په لیدو کې انجل باندې د مقعد لارې غده د پروستاتو جسکی دغلته باید ډاکټر وګوي چې د پروستاتو غده په کوم حالت کې ده آیا د پروستاتو غده ادینوم قوام چې دی الستیکی دی او کله چې د سرطان طرف ته تحول کوي دا غلطه قوام دي کلاکی لکه دا ډوکو غوښنه
بله ډاکټر صاحب دې بل ګروسته خبرې وکړي چې په سرطان والی اوري دغه غوډه راځي چې اوریدونکو ته هم لګوار ورکو اوریدونکو برا وخت چې دوی څه لري بیا به بحث ادامه ورکو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د دې اوریدونکو اړیکه پرې شوې اوریدونکو شمیرې د تماس درته اعلانوم یو شمیره چې ان زموږ د مستقیم تماس او هم د واتس اپ هغه شمیره د 00400 دواويست یو لس دوا شپک سلويخت صفر یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
السلام علیکم ورحمت الله
علیکم السلام مهرباني ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام
ښه احمد شاه خبرې کوم از د کوردو تکلیف لرم ډیر زیات شپې مې مخستان چې بده مثلا باندې د ترګیزه پرډیټ یو څه نو کړه دواوی وکړي معلومات لکېږي چې تاسو کوم ګردې مې خې دي خو مثلا مې وو ډیر کم یا کوي د تیاز مې د دې ما به ډیر کم دي خو شه
و ډاکټر صاحب تاسو کوم پوښتنه لرئ که صبر وکړئ که ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب
او به خسن څو کلن دی
سن مو څنګه ده
تقریبا یو اته دې سم دې ست په تاریخ ته پریوې اند چې کوم څه لیکم څه لیکم
ا ی دا خو و دې شو اته دې شو
ودې نه نه زه دوه سوال نورم لرم. سوزش د ادرار ځانته او د شپې د خوانې کې د ورځې د خوانې مې ادرارم څو شاخه راځي، کله چې تاسو ادرار تشناب ته ځئ نازو کوي که ډبلې زور وهي ور سره کنه وهي
زور هم سره وایم او میتیاج مې بیا د ویبي دومره کمي دومره سخت درد دی راته ګورتي او مثلا درې واړه باندې درد دی زه تشناب ته ځم هلته مې میتیاج ډېرې کمي میتیاج مې دا مثلا مې نه خالي کېږي بالکل ښه پېږم چې مثلا کې مې اوبه پاتې کېږي.
سلامات اوسئ مننه کور ودان ډاکټر صاحب پوښتنه واخیسته بل اوریدونکو به راوخلو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادۍ رادیو اوري تاسو.
السلام علیکم او جوړ به خیر شه خدای ډاکټر صاحب خدای ان شاء الله.
او مننه سلامات اوسئ مهرباني وکړئ
دغه د ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه ده کنه خپل لګ ګردو مشکل لرم خوګیږي کله چې د ډاکټر سره ورته معالته د تشو میتیازو ټیسټ وکما او الکتروسان ټیسټ وکما توای چې رپورټ کې کوم مشکل نه لري خو بیا هم چې کله یو دغه مشکل دی چې ادرار
ښه زموږ هغه ورته تاسو فکر کوم اړیکه او مهرباني وکړئ خبرې مو تکمیل کړئ مهرباني اوس موږ ښه راځي
مې دغه ادرار مې تاسو میکیا زباوې هغه چې دی دغه زر وشيګنه د علت څه شه دا او ډاکټر ته راځه ما کومه غم نسته یعنی تکلیف هم نیوي چې ور دا ډاکټر ته وایي چې را مشکل نسته د ګوتو کې علت څه شه مې نه ونی پیګم
زر وشيګنه ما تاسو کله زې تاسو شکل ادرار کوي نو ادرار مو نه خلاصيږي هدف مامدا د چینې روان وي کاری کې پریش ولا فکر کوم همدا څه به هدف و چې ادرار مې و چې ګنن همدا چې دوامدار ادرار کې یا ادرار کې ډیر وخت تیروي بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
لودي سه محترم ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام وایم محمد همدر د سرپاډی کا کې لغمان
مې ربانی وکي همدر صاحب
یما خدغه یو ساده غوند پښتنه د لودین صاحب ډاکټر صاحب نشي دغه خو اول ما په خپل جون کې دغه نوم اوس واورې د کانه نو زه دغه وایم چې د هوادوال خو د منګ ډیر د ما په شان ټول به سواد اکثره به سواد د زم په ساده استلا کوم نوم نه لري دغه مرز
ښه دغه پروستات تب په ساده لحاظ بل څه خپل کوم تکلیف خو نه لري کوم پښتنه خو بل نه لري
نه نه بس دغه می پښتنه و مال څه دا ورېدون کې لکه صحیح پوسی کنه څه دسه
او سلامات اوسې مننه کور ودان نظر مو ورېدل چې موږ هم هڅه کوو ډاکټر صاحب هم هڅه کوي چې دا پروګرام څومره په ساده ژبه وایو خو کله نا کله فکر کوم باز اصطلاحات داسې دي چې ممکن پښتو کې ورته بدل ونه لرو نو ډاکټر صاحب تاسو به بیر تراسو تاسو اتمن دی ورېدونکو پښتنه یاداشت کړی دی
بله
مهرباني وکړئ اول د جواب ورکړي بیا به راسو بحث ته ادامه ورکړو
بیشی سیده اول پختنه دغه ورور چې و دې فاتو دې سوکالو ول چې ما مدار نازو کرځي او زه د شپې د خوانه سوزش او ګردې می درد کوي منګه یو بل اوس کدا د پروستاتو په حساب باندې منګه ځان ته په کانسرون نه دی په التهابات هم به ته خبرې وکړو چې اکثره په دې مریضانو کې چې دی دا د پروستاتو التهاب مسله ده د پروستاتو التهاب سبب کیږي چې د مثانې التهاب پیدا شي او د مثانې التهاب
او التهاب معنا ډاکټر صاحب کلک ساده یې کوي یعنی پړسوب پیدا کوي
پړسوب پیدا کیدل میکروب پیدا کیدل دا حالت ټول د اصلا ټول زمينه د میکروب د پیدا کیدلو نه کیږي کله چې میکروب په پروستاتو کې د پروستات بل اصطلاح د سی عامیانه اصطلاح موږ نه لرو صرف ورته بوي غوډه به ورته ویو نو مې هم دا پروستات دی د څه بل مونږه شاو سپور نه دی لیدلې چې د څه وته ویل چې د څه کوم نوم واخلو بلکې نوم نشته صرف غدا یا یو نازج چې بل نو نشته نو د دغه غدې میکروب کله چې دا پیدا شو دا نو پرسو پیدا کوي کله چې دا پرسو پیدا کوي جریان دی ویني دلته ضعیف کیږي دا چې جریان دی ویني چې ضعیف شو بس دلته نو زمينه مسایديږي د غراز وته چې مریض کوشش کوي چې ادرار وکي ادرار نشي کولای سوزش دي ادرار تب درد خصوصا د مریضانو او پزوانانو کې دا ډیر زیات دی درد په خوشیو کې دی په مقعد قسمت کې دی په منګ ورته د نوم لاندې یا سوپراپیډیک نه یو دا قسمتونه درد کوي حوصله خوږيږي په خې درد کوي مسائل د جنسي دي خلکو ډیر خرابي یعنی شاوتی کمی دا پروستاتول اند دغه پروستاتونه منشاخي چون مسیر باندې التهاب دی ادرار نه تخلي کیږي ټول خبره د ادرارو او په مسانینه د مسانینه سبب دی نه کیږي دغه ورته د خدایو کی چې ما وکول شي چې ورته جواب ورته درست نور کړی او په دې خاطر دا ورور به ته یو ویرولوژي ډاکټر ته مراجعه وکړي دې ته څو مهینات ضرورت دي
چې اول باید یې وکتل شي چې موږ د دې ادرار سرود صحیح توګه باندې باید کلچر کړو. بله خبره د دې چې دا که نه وي چې خپل سپارم د دې کلچر شي، سپارم کلچر سره یا مغمنی باید کلچر شي، هغه اساس میکروب پیدا شو، د هغې په اساس من دوا ورته ورکړ شي چې دا تداوي دا ختم شي. یوه خبره دی که ډېره مهمه ده چې باید دا تشخیص تفریقي شي، یعنی دا تفجات دی که معلومه شي چې آیا مشکل د پروستاتو وده کې دی که په پایپ کې دی. چون د پروستاتو د مین نه دا پیپ چې تیر شوی چې دغې ته یو اهلیل مونږ ورته وایو، بعضې وخت د دې التهابات د دې پړسوب د دې میکروب دا هم سبب کیږي چې مریضانو ته دا قصې حالت عین اراض د پروستاتو ورکړي، عین اراض د پروستاتیت ورکړي. نو بنان دلته باید دغه تشخیص تفریقي شي، وکتل شي چې آیا دا مریض د پروستاتو کې مشکل دی او که په اهلیل کې دی. که په اهلیل کې هغه جدا، خصوصا په ځوانانو کې او په اطرافو کې زمونږ ډېر زیات دا دي چې مونږ د استفاده کله چې مونږ اودس وچو په درنښت سره ډېر زیات په مزاج سره د لوټو نه مونږ استفاده کوو. دغه لوټه خپله یو زمینه مسایله یي چې انتان مداخله وکړي په شکل د ریتوګراد دا په مسیر د ایمیل کې او د عدالت پیدا شي.
انتان یعنی میکروب، د میکروب یو ډول دی چې
میکروب بله میکروب، دغه میکروب دغه د لوټو نه چې استفاده کیږي، چون بس هغه همدغه سی په کله دی ولایتونه دي هغه په کاغذ تشناب نه یا دونه استفاده نه کوي، اکثره د اوداسو چولو د خاطر خپل د لوټو نه استفاده کوي. دغه لوټه چې استفاده کیږي د خپل میکروب انتقالي او دا زمينه ورته پیدا شي. بل ور ویل چې ما په سوال مو ته مکمل و نه غوستو، ویل ما الټرا ساوند کړی دغه سن معلوم نه و چې تو کلان دی ته دا ځواني دم به ته اذر کیاس همدغه سي. یو بل لودین صاحب یو خبره ډیره مهمه ده، په افغانستان کې بل خصوص زمونږ د صاحبان د خدای ورته ځوان ورته ورکی مونږ مریض دومره زوراو صاحب تر هغه وخته پورې چې خو پیښو به خپل مسلک تلیګو او بلی ګوی چې تلاشه دغه تبعیت دغه ډاکټر ته مراجعه وکړي. که مریض خپل ډاکټر پاوله کې وپیژني وای چې زه تکلیف د ګردو لرم باید ته د ګردو ډاکټر ته لاړ شم، زه تکلیف د زړه لرم باید ته د زړه ډاکټر ته لاړ شم، زه تکلیف د ستوني لرم باید ته د ستوني ډاکټر ته لاړ شم، نو هیڅ کله د مریض د اغه عدالتونه مزمن حالت ته نه دا دومره تاو شي. په دې ډاکټران صاحبانو باندې هر څوک سر دی خطر ته ودرېږه، دا یو ودی انتان دی، زه به ورته یو میکروب دی، زه به ورته دغه یو ضد میکروب دوا ورکم او دغه دوا باندې به دا خس. ولې هغه په تاسف سره چې په دغه دوا سره مقاوم کیږي دا خو هر خپل مسلکونه دي. نو په دغه مریضان په اوله کې یو ویرولوژي ډاکټر ته چې مسلک یې د هغې ته مراجعه وکړي، دا د دغه د دې حالت نه یعنی هغه حالت کې دا بلکیږي او دا نور مخته نه ځي، یعنی مزمن طرف ته نه ځي چې دا مزمن طرف ته لاړ شي.
دا اوریدونکو فکر کوم پښتنه هم دا و چې وای کله دا ادرار کوي یا تشې امتیاز کوي نو ډیر وخت پکې تیری، دا معنی چې مسانه لا هم نه خالی کیږي یا مسانه په ځان سره خالی کیږي. هم دا سی یو پښتنه فکر کوم درلود خالی کې پریشو.
بله همدغه مسانه اوس د دې د مسانه مونږ یو استلال لرو، یو د پروستاتو هایپرټروفي ده یعنی د پروستاتو غټواله ده، یو بی او او ده یعنی بناین اوټلیټ ابستراکشن. دا نو په اصطلاح باندې چې هغه مسیر د پروستاتو نه د اهلین نه شروع تر پروستاتو تر د پروستات تر مثانی پورې چې دغه مسیر کې بندښتي
نور څه عوامل دي کې لګې په عواملو تم شو بیا به وروسته وګورو چې د تشخیص امکانات څومره دی افغانستان کې او درملنه څومره امکان لري.
لودین صاحب اما خاص عوامل د پروستات د پروستاتي عوامل ډیر زیخ دي، یو یعنی د پړسوب د التهاب د پروستاتو، ولې د غټوالي د پروستاتو هغه یوازنی عوامل سند دي چې هغه ما کوم دی تا کوم دی په ټولو خلکو دی نظر پسند دی،
یعنی طبیعتا دغه غوډه غټیږي
طبي شکل دغه غوډه غټیږي
او غټوالي خو مرض نه ده. غوډه
او د غټوالي اوله سلیمه غوډه ده په ټولو کې سلیمه ده، ولی کله چې دا سلیمه غوډه مخته شي مخطوبو کی اواراز ورکی ارازم چې ما مخه ته ویلې همدا پیشرفته تر شي د کینو به د ازي سرطان طرف ته او دا په انسان کې خصوصا په نارینه وو کې دویمنه سرطان دی.
بعد جلد نه دویم سرطان په سریو کې دا کېدای شي چې سرطان دویم سرطان ته شوه دی. او په هر کال کې په ټول جهان کې 1.5 میلیون خلک په دې مصاب کیږي، یعنی د دې سرطان ډیر زیات دی. خو سرطان بتی سیل کوي سی، یعنی ورو ورو مخته ځي لکه نور سرطانونه غوندې، چې د ګردی که د حالبي که د مثال د خوشیوي یا مثال د جګاري د ششونو د دې غوندې دا سیر نه لري. سیر د دې ډیر بتی دی، او د دې ته د بتیتوب دلیل همدغه دی چې دا تر 50 یا 80 کالو پورې تر 90 کالو پورې دا د دې تشخیصېدل کېدای شي چې وشي. او نظر په سن باندې که دغه سن څومره جیګي او د پروستاتو غوده غټي، نو دلته ډېر خبره په دغه ده چې دا سړی د سرطان طرف ته مخته ځي. بیا نو هغه نور عوامل دي او کېدای شي چې په دې کې موږ معاینات دي چې په معایناتو په اساس یې موږ وکړو. ولې هغه څوک چې مزمن پروستاتیت لري، یعنی التهاب د پروستات لري، هغې نو عوامل ډېر زخت دي چې هغې کې میکروب دی، همدغه استیدي مقاربتونه، جنسي مقاربتونه دي، نور د مثال وزن دی، کېدای شي وزن ډېر په هغې کې رول لري، خوراک ډېر زیات رول لري، بل ساتل دی میتیزو. بعضې خلک اودس کوي، وایي چې زما سار اودس وکړو تر ماسپښین مون مې په وکړو، مازیګر مون مې په وکړو. نو دغه خپله ساتل د ادرارو د مثانې، وایي چې نه زه خو ډېر خلک خصوصا په ولایتو کې داسې دي، وایي وروره زه خو ما ته هېڅ مشکل نه شته، زه باید دا پرېږدم د سار نه تر مازیګره پورې دا مونږ پکو.
یا د شپې دپانه د ژمي په دې اوږدو شپو کې مثلا لټي کوي نه جګېږي له ځایه، وایي زه خو سهار کېږي، بیا به جسم حال دا چې مثلا مثانه یې ډکه وي.
بالکل صاحب، دغه ډکوالی خپل یو سبب کیږي په ځوانانو کې، ډیر زیات سبب کیږي چې د دې دلیل شي او دا پروستاتو پرسوب پیدا کړي او بلاخره دغه سیاراز ورکړي. د دغه پرسوب یعنی مرحله اوله مرحله کې ډیره ښه تدوی ده، شپږ هفتې تدوی لري. او دا کیږي ولې که دا همداسې مخته شي، وایي چې زه نن به زه ځم ډاکټر ته یا دا به زه به ښه شم، مشکل نشته پاتې شي. دغه حالت یعنی د هغه حالت نه ځي مزمن طرف ته. کله چې مزمن طرف ته لاړ نو به دا هغه وخت دی چې پروستات ټول حجرات مصاب شوي دي میکروب سره. هغه حجرات یا هغه غوښه یا هغه نرس چې په دې کې دی هغه مصاب دي، هغه لوبونه ټول نیولي دي. نو دا نو د دې به پایه دغه ده چې باید دا مریضان هم که ځوانې مې دا عملیې شي. ولې موږ د دې کې بیا یو شي ته باید متوجه چې ځوانان د دې ته فکر وکړي، خصوصا دغه ځوانان چې زموږ په مدرسو کې درس وایي، دغه متعلمین چې دي دو باید دې ته متوجه شي چې هر کله دو ته د بولي سیستم مشکلات پیدا کیږي، دې باندې د داسې فکر نه کوي چې دا یو عادي خبره ده. عاجلاً دې اقدام وکړي، ډاکټر ته خپل مشخصه ډاکټر ته دلا شي. که په شاید چې لاړ نه شو دغه مشکلاتو ته ډیریږي او بالاخره ډیر په ځواني کې به دا ډیر په سخت آفتو باندې د چر شي.
او په افغانستان کې ډاکټر صاحب د تشخیص امکانات څومره دي په کابل او ولایتونو کې، او د درملنې امکانات تر کومه حده په ولایتونو کابل کې شته؟ که چیرته خبره عملیاتو ته هم رسیږي، د عملیاتونه کیږي؟
بلې، موږ تشخیص فضل د خدای دی په افغانستان کې د پروستاتو د غدې تشخیص ډیر زیات امکانات شته، خصوصا دغه سلیمه غدې. ما مخکې ویلې دلته موږ ډیر معاینات لرو، الټراساؤنډ دی، سیټي سکان دی، ام آر آی ده، سیسکوپی ده. دغه چون اصطلاحګانې دي دا موږ څه نه شم کولای چې زه تغییر کوم نومونه چې په عام شکل ولې دنو نه ګذر یم چې داسې یم. الټراساؤنډ تلویزیوني معاینه ده چې ډېره دقیقه په دغه باندې ښکاره کیږي چې باید تشخیص شي. بر علاوه د دې نه چې دغه معاینه سیټي سکان هم یو هغه معاینه ده چې مریض هغه د عامیانه خبره چې مریض په ماشین کې اچي وګوري. ام آر آی هم دغه سې د صرف تغییرات دي چې هغه څومره دقیقه ده، سټسکان خ دقیق دی که ام آر آی، چون دا قیمته دي. په قیمت کې موږ نشو ورکولی مریضانو ته، غریب افغانستان غریب ملک دی. سیسکوپی یو معاینه ده چې یو سیخ دی، یعنی یو عادي سیخ دی چې په دې کې لینز دی. دا ډاکټر د آلې تناسلي د لارې نه، یعنی د میتوز د قسمت نه داخلي، همدغه د دغه خپله چې کله دغه سیخ یا دغه سیسکوپ داخلي کې دغه زینه د دې تفتیش شروع کیږي د ډاکټر تر مثانې پورې.
دغه ډیره ښه معنی ده چې کله تشخیص تفریقی د تضایقاتو یا د بندښت د اهلیل او د پروستاتو ترمنځ د ډیر ښه تشخیص تفریقی کیږي. داسې سکوپي باید ورته وشي چې افغانستان کې ډېرو ځایونو کې خصوصا په کابل کې موږ په خښو په دې غټ ولایتونو کې قندار کې حتی په هلمند کې په جلال آباد کې په مزار کې په دې کې موږ امکانات لرو. افغانیت په کابل کې خو ډېر زیات دي په شخصي شفخانو کې دولتي شفخانو کې. بله
ډاکټر صاحب چې کله تشخیص وسو چې مثلا دغه مرض یو څه پرمخ تللی او که پرمخ نه تللی خو تاسو ویل چې شپږ هفتې تداوی لري په دوا باندې جوړیږي او که خدای مخه پرمخ تللی وي عملیاتو ته اړتیا پېښېږي. عملیات څومره مغلق دي ساده دي او څومره وخت نیسي؟
بله موږ مخکې د دې نه چې کلم د خپل معایناتو تشخیص او دام کې وصل به یو نظر پسند باندې مریض ګورو چې کم سن کې دی که ځواني خو د هغې تداوي بدون د دې نه چې موږ عملیات کوو تداوي هم شپږ هفتې تداوي دوام کوي. شپږ هفتو کې بعد د دې نه بس مریض خپل نورمال حالت ته ځي او بعضې زمونږ ورته هدایتونه دي چې هغه هدایتونه باید وکړي او بالاخره دا نورمال حالت ته راشي. ولې که سن د پنځوسو کالونه جیږي او د دغې سړي د دې سړي د فاملي پروګرامې تکمیل یعنی په دې معنی چې نور اولاد نه غواړي نو دې ته به موږ مخکې د دې نه چې دې مریض ته موږ دا پروسیجر ته اجرا کړو یو د وینې معاینه دي چې پی ای سی ورته وایي یعنی پروستات سپیسیفیک انټیجنونه دي. دا پروستات سپیسیفیک انټیجنونه به ورته ګورو.
ډېره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب وحید الله حبیبي وو په خبرونه کې را سره میلمه. تاسو نه ډېره مننه کور ودان اورید.